ද වෂිංටන් ඩීසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم قدرمن اوریدم کو د وایس اف امریکا جبری جودا نن د اتواری یو یکشم بیر ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 13 نیټه ده. د دې خبرې خبرونه کوربایم زه نصر کاکړ او لومړی مفهم راګرځوم په دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د کورونا وایرس درېمه څپه ورځ تر بلې زیاتیږي او په تیرو 24 ساعتو کې له دغه وبا څخه هلته 1,050 نور کسان مړه شوي او تر 6,000 زیات په کورونا اخته شوي دي. په پنجاب کې پولیس وایي د بندیز لګول شوي تندرو تنظیم تحریک لبیک وسلوالو په لاهور کې د پولیسو د یوه ډي ایس پي په شمول 4 نور مامورین تښتولي او سخت تشدد یې ورباندې کړی. تحریک لبیک وایي پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې د دوی درې کارکوونکي وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي. او په افغانستان کې د سولې لپاره د ترکیې تر غونډې له مخه هڅې ګړندۍ شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن له خپل پاکستاني، هندي او ایراني همنصبانو سره په ټلیفون خبرې کړې. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا وایرس له امله 1,050 کسان مړه شوي چې سږ کال د کورونا وایرس څخه د مړه شوو کسانو تر ټولو زیات شمېر دی. دا ډول 6,120 نور کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره حکومتي ادارې ویلي تر اوسه په پاکستان کې له کورونا څخه د مړه شوو کسانو ټول ټال شمېر 6,233 ته رسېدلی دی او تر 1,00,000 زیات نور کسان ناروغان دي. د روغتیا چارواکي وایي د کورونا وایرس درېمه څپه ډېره خطرناکه ده او خلک باید احتیاطونه وکړي. د چارواکو په وینا حکومت د اپریل له 1 نیټې څخه له 50 کلونو څخه تر 60 کلونو پورې د عمر کسانو ته د کرونا ضد ویکسین منظوري ورکړې ده. هلته په اسرائیل کې د آبادۍ 80% خلکو ته د کرونا ضد لومړی واکسین وروسته له نن څخه د ماسکونو پابندي لرې کړل شوې ده، خو د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې به دا پابندي پر ځای وي. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې وایي دا وخت امریکا او هندوستان کې د کرونا پیښې زیاتې دي. پاکستانی مطبوعات وایي د بندیز لګول شوي تندرا و مذهبي تنظیم تحریک لبیک فعالانو د نښتو په مهال لاهور کې د پولیسو 1 DSP او 4 نور مامورین یرغمل کړي او سخت تشدد یې ورباندې کړی دی. دا نښتې نن د دوشنبې پر ورځ د لاهور په یتیمخانه چوکې رامنځته شوي، کله چې پولیسو د تحریک لبیک له فعالانو څخه د نیول شوو سیمو د بیرته خلاصولو لپاره عملیات شروع کړل. پنجاب پولیسو په خپل یو بیان کې ویلي چې په وسلو سنبال بلواګرو د نواکوټ په تاڼه حمله وکړه او ډي ایس پي یې وتښتوي او په پولیسو یې پیټرول بمونه وغورځول. ډان ورځپاڼه په خپل رپورټ کې وایي تحریک لبیک 11 پولیس مامورین په سخت تشدد سره ژوبل کړي. یاد ورځپاڼه د تحریک لبیک د یوه بیان په حواله وایي چې دغه نښتو کې د مذهبي ګوند لږ تر لږه 3 فعالین وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د پاکستان مرکزی حکومت د اونۍ له تشدد ډکو مظاهرو وروسته په تحریک لبیک بندیز ولګوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هیله څرګنده کړې چې د افغان سولې په اړه به د استنبول کانفرنس په هغه هیواد کې د تلپاتې سولې او د دوحا تړون په پوره توګه د عملي کولو په هکله مثبتې نتیجې ورکړي. نوموړي دا خبره بیا تکرار کړې چې یو سوله ییزه او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان حکومتي ریډیو خبر ورکړی چې شاه محمود قریشي نن له افغان همنصب محمد حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې پاکستان په سیمه او افغانستان کې د سولې د هڅو همکار دی. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي همنصب جی شنکر سره په ټلیفون د سیمې د روان وضعیت، سولې پر خبرو او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په بهیر خبرې کړې دي. اعلامیه وایي د هند خارجه وزیر د افغانستان د سولې د پروسې پوره ملاتړ کړی او هیله ښودلې چې د مذاکراتو له لارې به جګړه پای ته ورسیږي. بلې لور افغان ولسمشر محمد اشرف غني په ارګ کې یوې امنیتي غونډې ته په وینا کې ویلي د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره یې له 2 کلونو راهیسې تیاری نیولی او هر اړخیزه پلان یې برابر کړی دی. د ایران په جنوبی صوبه بوشهر کې نن د 5.9 درجې زلزله راغلې، خو د تاوانونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. بوشهر کې د ایران نیوکلیایي پاور پلانټ هم دی. ایرانی حکومتي چارواکو د رایټرز خبري ادارې ته ویلي له زلزلې څخه نیوکلیایي ودانۍ ته زیان نه دی رسېدلی. ایران له هغه هیوادونو څخه دی چې د زلزلو مرکزونه لري. په 2003 کال کې په کرمان صوبه کې د یوې ژورې زلزلې له امله 1,000 کسان مړه شوي وو. او د فرانس صدر ایمانوئل مکران ویلي د نړۍ طاقتوره هیوادونه باید له روسیې سره یو واضح لیکه کش کړي، او که چیرې روسیه له دغه لیکې اوړي نو دوی په امکاني بندیزونو غور وکړي. د امریکا او سی بی ایس ټلویزیون ته په یوه مرکه کې ښاغلی مکران وویل دا یوازینۍ لار ده چې باوري ده په دوی باندې یوازې بندیزونه کافي نه دي، خو دا به د پیکیج برخه وي. نوموړي ویلي هغه د امریکا د صدر جو بایډن له دې پلان سره موافق دی چې د روسي صدر پوتین سره خبرو اترو ته آمادګي ښودلې ده.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په تیر څلیرشتو ساعتو کې په پاکستان کې په 2021 کال کې وسه پورې د کرونا وبا د لاسه تر ټولو زیات مرګونه شوي دي. د صحت چارواکي وایي په ټول ملک کې 1,050 کسان د دې وبا د لاسه مړه شوي دي، او دغه شان د دې وایرس نه د اغیزمند کسانو شمیره هم د شپږو زرو نه زیاته رپورټ شوې ده. په خیبر پختونخوا کې د لیډی ریډینګ هسپتال ویان محمد عاصم دی وته ویلي دي چې دوی د کرونا وایرس په متاثرینو کې اضافه ویني، او په امروزه بنیادونو باندې د دې مریضانو دپاره د اضافي بیډونو انتظام کوي. ډاکټر شهزاد افریدی وایي که خلکو په ایس او پیز باندې عمل ونه کړو نو په راتلونکو ورځو کې په دې مریضانو کې نور اضافه لیدل کېدای شي. دریو خبريال ارشد مومن په تفصيلي ريپورت راکړي.
په کورونا وایرس ته قابو موندنې دولتي ادارې ان سي او سي په خپل تازه شمیرو کې ویلي چې د هیواد بلابلو برخو کې په کورونا اخته 1,050 ناروغانو د مړینې سره پاکستان کې تر اوسه په دې وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 14,233 ته رسیدلې ده، او ټول 15,215 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. د شمیرو تر مخه د محل په ګرد هیواد کې 8,501 کم شپېته کسان په کورونا وایرس اخته دي، چې په دې کې د 10,000 نه زیاتو روغتیایي حالت اندېښمن ښودل شوی دی. د پېښور لیډی ریډینګ روغتون ویان محمد عاصم وایي هسپتال ته په کورونا اخته مریضانو د روړو کچه زیاته شوې ده، چې ورسره دوی په روغتون کې د روزانه په حساب د نورو مریضانو لپاره انتظامات هم برابروي.
څنګه چې ورسره مریضان زیاتې کې دغه شانتې موږ بیډس کیپیسټي هم زیاتو، باقاعده زمونږ میډ سرچ بلډنګ دی د 500 بیډونو عام ورته مختص دی، خو ورسره چې کوم دی موږ روزانه بیډونو زیاتو چې د مریضانو تعداد زیات شوی دی.
د پاکستان حکومت د کرونا د درېمه صفه زیاته خطرناکه بولی، او د خیالي پورز د کرونا د سر دولتي ادارې د اپریل د میاشتې 28 نیټې نه د 50 تر یو کم شپېتو کالو عمر لرونکو کسانو ته د کرونا ضد ویکسین لګولو منظوري ورکړې ده. وړاندې حکومت د شپېتو کالو یا د دې نه زیات عمر خلکو ته ویکسین ورکولو عمل پیل کړی، او د حکومتي شمیرو تر مخه په رجسټرډ شو 2,000,000 تنانو کې 1,400,000 کسانو ته دا ویکسین ورکړی دی. د متحدي ناروغیو ماهر ډاکټر شهزاد افریدی وایي د کورونا کیسونو کې ورځ تر بله زیاتوالی لیدل کېږي، او د دوی په خیال په امروزه ژوند کې د احتیاطي تدابیرو نه خپلولو له امله دا کیسونه زیات رپورټ کیږي، او که د بې احتیاطۍ د عمل همداسې روانو نو دا وبا به لا نوره زیاته شي.
نو احتیاط نه کولو سره نتیجه خو موږ مخامخ ته تاسو اوس ګورئ، کله دا تېرو یو میاشت چې کوم دی دا زموږ چې کوم دی کورونا کیسونه زیات وده سره دا د ودونو سیزن تېر شوی و. ودونو کې خلکو احتیاط نه کولو، او احتیاط نه کولو په وجه باندې دا شی خور شو. دا چې کوم څه بیا احتیاط نه کوو نو دا شی به چې کوم دی کنه مزید زیاتېږي، دا به کمیږي نه، دا به زیاتېږي.
د صحت چارو کارپوهان وایي د کورونا وبا دریمه سپه په تیزی سره خورېدونکي او مرګونه ده. باید چې د روژې میاشت کې د تراو او نورو عبادتونو بازار ته وتلو او امروزه ژوند کې د ګڼې ګونې ځایونو کې احتیاطي تدابیر خپل کړی شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه وکی. په اسرائیل کې تقریبا د ملک 80% آبادی ته د کرونا وایرس پر ضد ویکسین لګیدو پس به د کورونا په هر په کولاو زګونو کې د لازمی ماسک استعمالولو حکم ختم کړی شي، خو په بندو ځایونو کې به اوس هم ماسک استعمالول ضروری. بلخوا د 23 اپریل نه به د برازیل نه فرانس ته سفر کوونکي ټولو مسافرو دپاره ضروری چې 10 ورځو دپاره ځان کوارنټین کړي. په برازیل کې اوس پورې د کووډ 19 4.9 میلیونه کیسونه رپورټ شوي دي، او د امریکا د جان هاپکینز یونیورسټي د کرونا وایرس د تحقیقي مرکز تر مخه چې د امریکا او د هندوستان نه پس برازیل په دریم نمبر دی، چرته چې په نړۍ کې تر ټولو زیات د کووډ 19 کیسونه رپورټ شوي دي. په نړۍ کې د کرونا وایرس نور حال د وایس آف امریکا په رپورټ کې شویب زاده راکړي.
په نړۍ کې د کرونا وایرس د مرګونو شمیره د 3 میلیونو یا 1.5 لک او خطو وروستو ګڼ شمېر هیوادونو د کرونا خورېدو مخنیوي لپاره نور سخت ګامونه اخیستل پیل کړي، او ځنه نور هیوادونو بیا ځنې نرمۍ هم اعلان کړي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون د کورونا مرکز وایي کورونا په نړۍ کې تر 3 میلیونو زیات کسان مړه کړي او په لکونو نور هر ورځ په دغه وایرس اخته کیږي. اسرائیل چرته چې د ټولې آبادۍ نږدې 80% خلکو ته د ویکسین لومړی ډوز یا خوراک ورکړل شوی، د اتوار د ورځې نه په بهر ځایونو کې په ماسکونو لګول شوی بندیز پورته کوي، خو په بندو ځایونو او ودانیو کې به د ماسکونو په مخ کولو امر لا هم پر ځای وي. په برازیل کې د کورونا زیاتېدونکو پیښو وروسته فرانس اعلان کړی دی چې د اپریل 23 نیټې را پدې خوا به د برازیل نه فرانس ته سفر کوونکي مسافر د 10 ورځو پورې قرنطین وي. د جان هاپکنز یونیورسټي د کورونا مرکز تر مخه په برازیل کې دا مهال د کورونا مثبتو کیسونو شمیره 10.9 میلیونه ده، چې د زیاتو کیسونو په حساب د نړۍ دریم هیواد دی، او یوازې امریکا او هندوستان کې د کورونا ناروغانو شمیره زیاته ده. په امریکا کې د کورونا ناروغانو شمیره 1.6 میلیونه او په هندوستان کې 4.4 میلیونه ده. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه په برازیل کې د کورونا وایرس د لاسه د 3,01,000 زیات کسان مړه شوي. په امریکا کې بیا د کورونا نه د مرګونو شمیره تر ټولو زیاته ده، چرته چې تر اوسه د 15,68,000 زیات کسان مړه شوي. د اتوار په ورځ په هندوستان کې د کورونا 2,16,000 او 1,590 کیسونه رپورټ شوي دي. د صحت نړیوالې ادارې یا WHO مشر ټیډروس ګبریاسس تیرونه ویلیو په 2 میاشتو کې د هفته په حساب د کورونا نوي کیسونه یا ناروغانو شمیره 1/2 زیاته شوې ده، چې د کورونا وبا شروع کېدو وروسته د دې وبا د خورېدو تر ټولو زیاته شره ده. نوموړي ویلي د فروری میاشتې را پدې خوا د کورونا ناروغانو شمیره مسلسل په زیاتېدو ده. د فروری میاشتې شپږونه وړاندې دغه شمیره په کمېدو وه.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د کرونا وبا د لاسا کې یو طرف ته عمومي تعلیمي ادارې متاثر شوې دي، نو د غشن هغه تعلیمي او تربیتی مرکزونه هم د دې د اغیز نه بچ نه دي پاتې شوي چې په کومو کې به خلکو ته د هنرونو تربیت ورکړی کېدو. د غشن یو تربیتی مرکز په سوابۍ کې یو کالج هم وو چې د کرونا وبا د لاسه اوس بند کړی شوی دی. د دې مرکز چلونکي اویس احمد وای چې په دغه مرکز کې به خلکو ته جدا جدا هنرونه ښودل کېدل، او دغه هنرونه زده کول نه پس به خلک بیا بهر ملکونو ته د مزدورۍ په ویزو باندې تلل. یاد دي په بهر ملکونو کې اوسیدونکي پاکستانیان هر کال په عربونو روپۍ د زر مبادله په شکل کې پاکستان ته رالیږي، خو د کرونا وبا د لاسه دغه خلک هم بیروزګار دي او چې کم خلک واپس کورونو ته راغلي دي هغه د ویزې د مشکلاتو په سبب وس نشیتله. د ډیوا خبريال ریاض حسین په خپل ریپورت کې د موضوع طاقت نه کړی.
دیرش کلن اویس احمد په ثوابه ضلع کې مزدورانو ته د ټیکنیکل تعلیم ورکولو دپاره د تربیه کالج چلوي، خو د کرونا وبال عمله دا کالج اوس بند دی. اویس احمد وایي په کالج کې هغه مزدورانو ته د ودانې لرګي، اوسپنې او بجلی کار ښایي، کوم چې په اسانه په منځني ختیځ او خلیجي هیوادونو کې روزګار لټولی شي. خو په نړیواله کچا د کرونا وبا وروستو په منځني ختیځ او خلیجي هیوادونو کې هم روزګارونه اغیزمن شوي دي او د هغې اثر د هغوی په روزګار هم پرېوتی دی.
د بجلی چل، سټیل پیکسر، د سیحان میهان موٹے موٹے، او پلمبر، دا پیپونے جی سنگ لگی، دو بو دا میسن گلگارے والا، دیوال سنگ لگی، او پلیستر وغیرہ، شٹرنگ لرگی والا، دا ٹریننگ سینٹر جی گم دے دے کے منگا سر ٹیچرانی اگی چل گئی، خو اگ دا کرونا دا وجہ جی گم دے بن شوی دی.
غلام نبی په مردان خار کې ژوند کوي. د کرونا وبا وروسته یې په سعودي عرب کې د کار کمپنی بند شوې ده. دی وايي وړاندې به یې د اتو نه تر لسو کسانو پورې کورمه پاللله، خو اوس یې ځان له وړو کې د موبایل دکان پرانستی دی او په مشکل سره یې گزاره روانه ده. غلام نبی وايي ډېر داسې ملګري لري چې واپس منځني ختیځ ته د مزدورۍ لپاره تلل غواړي، خو مشکلات لري.
کم ټایم کې د فلایټونو کولو شو، د کرونا ټیسټونو نه بعد دی و چې فلایټونو کولو دي، نو باز خلک داسې چې په ځان باندې کړدون اړول دي او ای که رازداري شي په دې وطن کې پراته دي، وسم اغي دا انتظار کوي چې مونږ تبا یو لار ملو شو، مونږ به بار لور شو. خو لین کې اغي تر اوسه پر دل د کې دي ویزه هر څه ایکسپایر دي، مکمل مشکلات دي ډېر زیات.
د کرونا وبا په وجه کې پنړيواله کچا د خلکو روزګارونه اغیزمن شوي دي. هلته په منځني ختیځ کې په سلګونو پاکستانیان هم بیروزګار شوي. د حکومت لخوا اگر چې د بیروزګاری کرښه میر نه د ورکړې شوی، خو د اوورسیز پاکستانی د وزارت وینا نږدې اتیا لکه خلک د ملک نه بهر ژوند کوي چې پکې شل لکه په سعودي عرب او دولس لکه په متحده عرب امارات کې د روزګار سره تړلي دي. او هر کال د ملک نه بهر اوسیدونکو پاکستان ته د شلو نه تر 25 ارب روپے پورې غیر ملکی زرمی مبادله هم رالیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. د پنجاب پولیس د وینا تر مخه لا قانونه ګرځول شوی تحریک لپاک د لاهور خار په یو پولیس ثانه بریټ کړي دي او د پولیسو یو اعلی افسر اغوا کړي دي. په لاهور خار کې د تحریک لپاک لخوا یو ځل بیا د تشدد نه ډکو مظاهرو کې د خلکو د جوبل کېدو اطلاعات هم دي. خو تحریک لپاک وایي چې پولیسو د دوی په مرکز بریټ کړي دي او د دوی یو شمیر تنه نه وجلی دي. د پمرا لخوا د تحریک لپاک په میډیا کوریج هم بندیز دی، خو په سوشل میډیا داسې ویډیوګانې خورې شوې دي چې په لاهور ښار کې د دې مظاهرو په حق لدی او پکې جوبلتنان هم خودلې کیږي. حکومت وایي چې تحریک لبیک سره مذاکرات ختم شوې دي ځکه چې دې تنظیم هیڅ لچک نه خودلو او ریاست داسې په زوره د چا خبره نشي منلې. د لیوه خبریال اورنګزیب خان په تفصیلي رپورټ راکړي.
د پنجاب پولیسو وینا تر مخه لا قانون ګرځول شوی تحریک لبیک لخوا یو ځل بیا لاهور ښار کې د تشدد نه ډک مظاهرې شوې دي او د مظاهرو کې د پولیسو باندې تشدد سره سره د دوی څلور افسران هم اغوا کړي شوي دي. کورنو چارو وزیر شیخ رشید ویلي دي ریاست به هر حال خپل ریټ یا واک قائم ساتي او تحریک لبیک سره د مذاکراتو حکومت ډیره هڅه وکړه، خو تحریک لبیک په دې مذاکراتو کې هیڅ لچک ونه ښودلو. پاکستان کې میډیا کنټرول ادارې یا پیمرا لخوا تحریک لبیک کلدم ګرځولو پس د دوی په میډیا کوریج بندیز لګول شوی دی. خو ټولنیز رسنیو باندې داسې ویډیوګانې خورې شوې دي چې ورنه معلومیږي چې لاهور ښار کې یو ځل بیا تحریک لبیک لخوا د تشدد نه ډک احتجاج شوی دی. د احتجاج کې ناتایده رپورټونو تر مخه مظاهرچیان هم وژل شوي دي او د پولیسو یو اعلی افسر باندې تشدد سره سره مظاهرشانو پولیسو سلور تنه اغوا کړی هم دي. د پنجاب پولیس لخوا جاری شوی او بیان کې ویل شوی دي مظاهرشانو لاهور کې نواکوټ تانې باندې برید کړی دی. چرته پولیس او رینجرز موجود وو او نواکوټ تانې ڈی ایس پی اغوا کړی دی. بیان وی پولیس او د مظاهرشانو نه دا تانې قبضه اوس خلاصه کړی ده او د مظاهرشان چې په تانې یې د پېټرول بمونو سره برید کړی وو اوس رستو شوی دی. خو حالات اوس هم دلته کشیده دي. بلخوا لا قانون اگر زول شوی طریقې لبیک بیان شفیق امینی تور لګوي چې پولیسو د دوی په مرکز برید کړی وو چې له وجې یې د دوی یو شمېر تنه وژل شوي دي او تر کومه د فرانس سفیر پاکستان نه نوی وستل شوی دوی په خپل مړی نه ښخوي. بلخوا د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلي دي چې طریقې لبیک سره حکومت د مذاکراتو ډېرې هڅې وکړې خو طریقې لبیک هیڅ لچک نه ښودلو او حکومت نشي کولی داسې په زوره د شا خبرې ومني. شیخ رشید وای تحریک لبیک سره اوس مذاکرات ختم شوی دي ځکه چې تحریک لبیک هیڅ قسمه لچک نه دی ښودلی او حکومت سره بله سلاره نشته چې خپل واقع ریټ قائم کړي. بلخوا تحریک لبیک لا قانون ګرځولو پس د دې نیول شوی مشر صادر رضوی نامه د شکمن ترهګرو نوملړ کې شامل کړی شوی ده او د دوی اساسې او بینک اکاونټس او جایدادونه هم حکومت بند کړي دي. دغه شان په تحریک لبیک باندې د چندې راغونډولو باندې هم بندیز لګول شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. پاکستان کې عام خلک وایي چې د روزي په میاشت کې ګرانی ډیره زیاته شوې ده او د هر یو شیز نرخونه د تیر کال په مقابله کې ډیر زیات ختلې دي. بلخوا دکانداران هم وایي چې سګنی کال کې آمدن یا د سامان خرڅ ډیر کم دی ځکه چې د زیاتو نرخونو په سبب خلک سوداګانی کمی اخلي. بلخوا د کرونا وبا د لاسه هم په بازارونو کې ګڼه ګوڼه ډیره زیاته نه لیدل کېږي او کم خلک چې په بازارونو کې ښکاری نو هغه هم د حکومت لخوا عملی کړی شوی ایس او پیز باندې هغه شانتي عمل نه کوي او ډیر کم خلک ښکاری چې ماسکونه اچولي. بلخوا په سوات کې د ډیپټي کمشنر لخوا دفا یو سلسله سلوختم هم لګول شوې ده او ویل شوې دي چې د دې دفې د لاندې کم کس ماسک نه اچولو او یا محفوظه فاصله نه ساتلو باندې ولیدل شو نو د هغه پرځت به اقدام غستل کیږي. د ډیوا خبريال فیاض ظفر په خپل ریپورت کې د موضوع ته کتنه کړې.
سواد کې د اولی روجینا د بارانونو لکبنا موسم یخ دی چې لګوي خلک وایي چې روجي اسان دي دي. خو د منګری بازار کې د مزګر د منځنن رښتو خلق خریداري لا راوزی خو خلق وای چې سکل د تیر کال نه ګرانی ډیر زیات ده. ځای اوسیدون کې رحمت وای چې بهر هوادونو کې روزه کې هر شی ارزان او پاکستان کې ګران وی.
په بهر ملکونو کې په دکان کې په بورډ لباسه به لیکلي په دې روزه کې رمضان پی کې شو او پاکستان د جرانجن پاکستان کې هر یو شی یو په ډبل دی. خدا مسلمانان دي ال د کافر دي هغه بداله پی کې ځرکای بهر یو شی کې د سل روپو بوتلی هغه بازار په روزه کې پاتیا درکای دل د جی بسلی نو بازار په اونیم سل درکای نو ګرانې دونه زور کړل چې خلک جړا لراغله.
عام خلک د ګرانې نه فریاد کوي خو دکانداران هم د ګرانې نه فریاد کوي او وایي چې سکل خریداري کم خلک کوي. یو دکاندار بشیر خان دی وتاوی
روزګار خو دونه مهنګای نه و کار هم خو سکل دونه مهنګای دی چې څوک سمو سوبې غړو د بلی کې نه جوړیږي. زمونږ دا کاروبار دی مہنگائی حالات ډیر زیات مہنگائی د حد نه حد مہنگائی ده ځکه ته د نور کلونو بوجا سکل مہنگائی د ډول نه زیات ده.
بازار کې سموسې پکوړې چپلی کباب مربه بیکری میوه شملی او مستا د ګوړې او د ګرین شربت تیار خوراکونه او د باربیکیو سټارونه لګېږي دي خو اغستون کې ډیر کم دي. سواد چې د کرونا وایرس نه ډیر زیات متاثر دي او هر ورځ یو شمېر تنان د دې وایرس لګورم لري خو بازار کې د ډېرې ګڼې باوجود خلک احتیاطي تدابیر باندې عمل نه کوي او زیات تر خلک نه ماسک کوي او نه فاصله ساتي. چې قبلې ډاکټرانو وایي چې د کورونا وایرس په مرزانو کې زیاتواله روان دي. د سوات ډیټو کمشنر جنید خان دی وایي چې په ماسک نه چولو او فاصله نه ساتلو باندې یو سلسله سلبیخ دفاع نابز ده، او کوم خلک چې ماسک نه چي او فاصله نه ساتي نو پولیس به د دې د پیلاندې نیسي او جرمانې به لګوي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان په قبایلی ضلعو کې د انټرنیټ د سہولت نشوالي په سبب باندې د سکولونو، کالجونو او د نورو تعلیمی ادارو طالب علمان وای چې دوی آنلاین کلاسونه اغستلو کې د مشکلاتو سره مخ دي. یاد دی وی په پاکستان کې تعلیمی ادارې یو ځل بیا تر د وړوکي اختر پورې تړلې شوې دي او اس د کون کې آنلاین کلاسونه اغستو باندې مجبور دي. خو د پاکستان پر ډیرو برخو کې د انټرنیټ د 3G او 4G سہولت د نش برابر دي، خصوصا د پاکستان په قبایلی ضلعو کې. تړي و خبريال عدنان بیٹنی په دې موضوع باندې تفصيلي ريپورت را لګلې.
مولا مراج خالد وزیر د زبودین زکریا یونیورسيټي ملتان کې جرنالیزم ډپارټمنټ 6 سمستر سټوډنټ یم. زه د خپل یونیورسيټي نه خپل علاقاته په دان یاسر رول ما چې موول چې میشي کیم انلاین کلاسینه شری دی هغه زه د خپل علاقې نه خپل ځکه چې عمران خان صاحب دلته اعلان وکړ چې په جنوبي وزیرستان کو 3G او 4G کیم دی هغه اوپن وی. خو د افسوس خبره د دولت چې کیم نیک تا ډیر زیات اسلو د دلته چې کیم 3G 4G ډیر زیات اسلو د بهي می خپل انلاین کلاسینه چې کیم دی هغه می نشي په
زما نام انجینئر فرید د جنوبی وزیرستان وانا تنای سره تعلق لرم. زمونږ د بدقسمتۍ د وجې نه په جنوبی وزیرستان کې د وزیر اعظم عمران خان صاحب اعلان افس هم اته کې 3G 4G او نور کوم د موبایل سیګنل دی هغه صحیح بحال نشولې، صحیح کار نه کوي. اته کې په 3G 4G دومره سلو دی چې یو میسج هم نه سند کیږي. او د سورزو مخته په پورا پاکستان کې کوم د سوشل میډیا یا انټرنیټ بند شوی وو داسې د دوه درې غنټې د پاره، نو خلکو ډېر احتجاجونه، خلکو ډېر حکومت باندې مطالبه وکړه چې تاسو پورن 3G 4G بحال کړئ. نو تاسو خپل هم سوچ کولای شئ چې د پاټه خلکو به د 3G 4G یا د نیټ نه بهر څنګه سخت وخت تیر کړی وي.
زمانم ګل زمان دی او زه د جنوبي وزیرستان تنای سره تعلق لرم. تعلیمي زده کړې په کوهاټ یونیورسيټي کې کوم. زمونږ دا امید و چې د عمران خان اعلان سره سم دل زمونږ په علاقې کې به اوس نیټ هم صحیح کار کوي، نو خو دلته نیټ خو پرېږده، یو کال یا اس ایم ایس ډېر په مشکل سره کیږي. پی ټی ای کوم نوټیفیکیشن کړی و نو هغه کې دا مینشن کړی و دا علاقې کې به مونږ په 28 دن کې به ټوټل ټاور لګو، لکه دلته 38 پر ټاور دی مینشن کړی وي. نو اوس پر نه په هغه ټاور باندې کار شروع دی او دا کوم په موقع باندې نیټورک تیرا دومره کمزورې کړي دي د نیټ د وجه اوس کال یا میسج دا وکا پکېږي هم نه. کوم چې انټرنیټ ته په موقع باندې دا باندې په واتس اپ باندې یو پکچر هم نسن کېږي. نو انلاین کلاسز خو ډېر ځان له خبره ده. ور سره زموږ ریسرچ هم دی، ریسرچ کې تاسو ته هم پته ده چې هغه د پاره خو تا انټرنیټ مختلف ټایپ کوم ویب سایټ دی آتا په کار باندې راځي. نو دلته چې یو واتس اپ صحیح کار نه کوي نو موږ به نور کار څنګه وکړو؟ ډېر زیات مشکلات دي. زموږ چې کوم کار دی په ځای ولاړ دی.
چا د مونږ صدام دی زه د ساوت وزیرستان باندې سره تعلق لرم. 3G 4G خو په ځدا په ساوت وزیرستان په ډېر علاقې کې سیګنل ها صحیح چارنو کو د موبایل نو د انټرنیټ هو بالکل چار کو نه په ساوت وزیرستان کې خلک یوز کوي هډر مطلب چې فار ایگزامپل څوک په انټرنیټ باندې چار وی پر کې دننه انټرنیټ چار نه کو لیدو د کېر نه بهر تا ورته وزه یو د کانوري چاته لا کېږي په باندې ورته ښه نه په ځکه یوز کوي دا غاسته ته انټرنیټ نشي یوز کولای په کېر په کیمرا کې دننه چار نه کو د فروټ حواله سره ډېر فیمس دی کنه د دې مانا ډرم شاوره دو نو کچیر میز د ساوت وزیرستان خلک د بلجیتا د چا سره څه بزنس کول غوړي انلاین بزنس هغه د نشي کړای کا د یو کوهن د یو ټانګ تا ورته سي یا دی خان تو ورته سي
زمون شاکر وزیر د جنوبی وزیرستان ورنس ورن سره می تعلق تای میز 4G 3G هسه یو نوم دای هیڅ فائدہ نن ورځې پور عوام ته نه رسیدلې ځکه چې میز د 4G 3G داسې یو مثال دی لکه په خوا زمونه کې بسینه تو خلک د کیور کول سټارټ کول وای یمې د 4G 3G داس مثال دی د وزینه او بلځ ته ورته سي لوکیشن وکسه ځکه چې دلته 4G 4 کو دلته یې نه کو خلک یو لوی مصیبات کې ووښتای دی او بل چې کیم په ونه کې عام کال د پوران سیګنل دی هغه چار نه کو ځکه چې دلته په ټوټل ونه کې درې سلور ټاوري دي دا یو د شرم خبره ده د ګورنمنت ته پوره
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
السلام علیکم قدر منو ولیدم خدا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دا نن د اتوار یا یک شنبه ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 13 نیټه ده د دې خبري خبرونه کوربه یم زه نسیم کاکړ او لومړی مو پام راګرځوم په اوسمهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د کورونا وایرس درېمه څپه ورځ تر بلې زیاتیږي او په تیرو 24 ساعتو کې له دغه وبا څخه هلته 150 نور کسان مړه شوي او تر 6000 زیات په کورونا اخته شوي دي. په پنجاب کې پولیس وایي د بندیز لګول شوي تندرا و تنظیم تحریک له بیک وسلوالو په لاهور کې د پولیسو د یوه ډي ایس پي په شمول څلور نور مامورین تښتولي او سخت تشدد یې ورباندې کړی. تحریک لبیک وایي پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې د دوی درې کارکوونکي وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي. او په افغانستان کې د سولې لپاره د ترکیې تر غونډې له مخه هڅې ګړندۍ شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن له خپل پاکستاني، هندي او ایراني همنصبانو سره په ټلیفون خبرې کړي. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا وایرس له امله 150 کسان مړه شوي چې سږ کال د کورونا وایرس څخه د مړه شوو کسانو تر ټولو زیات شمېر دی. دا ډول 6129 نور کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره حکومتي ادارې ویلي تر اوسه په پاکستان کې له کورونا څخه د مړه شوو کسانو ټول ټال شمېر 6233 ته رسېدلی دی او تر 1,00,000 زیات نور کسان ناروغان دي. د روغتیا چارواکي وایي د کورونا وایرس درېمه څپه ډېره خطرناکه ده او خلک باید احتیاطونه وکړي. د چارواکو په وینا حکومت د اپریل له 20 نیټې څخه له 50 کلونو څخه تر 60 کلونو پورې د عمر کسانو ته د کورونا ضد واکسین منظوري ورکړې ده. هلته په اسرائیل کې د آبادۍ 80% خلکو ته د کورونا ضد لومړی واکسین وروسته له نن څخه د ماسکونو پابندي لرې کړل شوې ده، خو د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې به دا پابندي پر ځای وي. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې وایي دا وخت امریکا او هندوستان کې د کورونا پېښې زیاتې دي. پاکستانی مطبوعات وایي د بندیز لګول شوي تندرا و مذهبي تنظیم تحریک لبیک فعالانو د نښتو په مهال لاهور کې د پولیسو یو ډي ایس پی او څلور نور مامورین یرغمل کړي او سخت تشدد یې ورباندې کړی دی. دا نښتې نن د دوشنبه پر ورځ د لاهور په یتیمخانه چوکې رامنځته شوي کله چې پولیسو د تحریک لبیک له فعالانو څخه د نیول شوو سیمو د بیرته خلاصولو لپاره عملیات شروع کړل. پنجاب پولیسو په خپل یو بیان کې ویلي چې په وسلو سنبال بلواګرو د نواکوټ په تاڼه حمله وکړه او ډي ایس پی یې وتښتوي او په پولیسو یې پیټرول بمونه وغورځول. جان ورځپاڼه په خپل رپورټ کې وایي تحریک لبیک یوولس پولیس مامورین په سخت تشدد سره ژوبل کړي. یاد ورځپاڼه د تحریک لبیک د یو بیان په حواله وایي چې دغه نښتو کې د مذهبي ګوند لږ تر لږه درې فعالین وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د پاکستان مرکزی حکومت د اونۍ له تشدد ډکو مظاهرو وروسته په تحریک لبیک بندیز ولګوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هیله څرګنده کړې چې د افغان سولې په اړه به د استنبول کانفرنس په هغه هیواد کې د تلپاتې سولې او د دوها تړون په پوره توګه د عملي کولو په هکله مثبتې نتیجې ورکړي. نوموړي دا خبره بیا تکرار کړې چې یو سوله ییزه او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان حکومتي ریډیو خبر ورکړی چې شاه محمود قریشی نن له افغان همنصب محمد حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې پاکستان په سیمه او افغانستان کې د سولې د هڅو همکار دی. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان د دباندنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي همنصب جی شنکر سره په ټلیفون د سیمې د روان وضعیت، سولې پر خبرو او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په بهیر خبرې کړې دي. اعلامیه وایي د هند خارجه وزیر د افغانستان د سولې د پروسې پوره ملاتړ کړی او هیله ښودلې چې د مذاکراتو له لارې به جګړه پای ته ورسیږي. بلې لور افغان ولسمشر محمد اشرف غني په ارګ کې یوې امنیتي غونډې ته په وینا کې ویلي د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره یې له دوو کلونو راهیسې تیاری نیولی او هر اړخیزه پلان یې برابر کړی دی. د ایران په جنوبي صوبه بوشهر کې نن د 15.9 درجې زلزله راغلې خو د تاوانونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. بوشهر کې د ایران نیوکلیایي پاور پلانټ هم دی. ایرانی حکومتي چارواکو د رایټرز خبري ادارې ته ویلي له زلزلې څخه نیوکلیایي ودانۍ ته زیان نه دی رسېدلی. ایران له هغه هیوادونو څخه دی چې د زلزلو مرکزونه لري. په 2003 کال کې په کرمان صوبه کې د یوې ژورې زلزلې له امله 1.5 لک کسان مړه شوي وو. او د فرانس صدر ایمانوئل مکران ویلي د نړۍ طاقتور هیوادونه باید له روسیې سره یو واضح لیکه کشکي او کچیر روسیې له دغه لیکه اوړي نو دی په امکاني بندیزونو غور وکړي. د امریکا او سی بي اس ټلویزیون ته په یو مرکه کې ښاغلی مکران وویل دا یوازینی لار ده چې باوري ده په دوی باندې یوازې بندیزونه کافي نه دي خو دا به د پیکیج برخه وي. نوموړي ویلي هغه د امریکا د صدر جو بایدن له دې پلان سره موافق دی چې د روسي صدر پوتین سره خبرو اترو ته آمادګي ښودلې ده.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
وخت شوه د وس مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزې ور کړی ته تفصیل به تاسو ته د ډیو همکار مختار خلیل وړاندې کړي.
افغانستان نه د فوجونو وستو د صدر بایدن په پریکړی اعلان عالمی اخبارونو کې دې مار تبصری او تجزیه پوریږي. د برتانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې افغانستان نه د فوجونو وستو په موضوع د نامتو صحافي او د ګارډین اخبار د کالم نویس د سایمن جینکنز یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته غربي ملکونو په افغانستان کې تر شلو کار پورې د جنگیدو باوجود د تباهۍ نه سیوا هیڅ حاصل نکړ. سایمن جینکنز د خپل مضمون په شروع کې لیکي برتانیې کې پتیرو او یو کالو کې یو اوږد او د ټولو نه زیات بې مقصده او فضول جنگ کړی دی. نو هغه د افغانستان جنگ کړی دی. دا جنگ اوس پر روان ستمبر کې ختمېدو والا دی. سایمن جینکنز لیکي چې امریکای شل کار وړاندې د 11 ستمبر د ترهګر حملو په جواب کې د افغانستان په غرونو کې د اسامه بن لادن د مورچو تباه کولو او دغه وخت افغانستان کې د قائم کلهم حکومت د نسکورولو لپاره په افغانستان يرغل وکړو. باوجود د دې چې ځوان عمره او میانرو طالبانو اسامہ بن لادن یو ناخوخه میلما اعلان کړی وو. مضمون نگار سایمن جینکنز لیکي چې د امریکای د حمله ورستو دته د کابل د دورې په موقع د نیټو جرنیلانو ویل چې موږ به افغانستان کې ترهګری ختمو، افغانستان کې به یو نوی جمهوریت قائمو، خزو له به ازادي ورکو او افغانستان نو سیمه کې د امریکای یو ادباری او دوست ملک جوړو. خو سایمن جینکنز وایي چې په موقع باندې د حالاتو د جاج اخیستو نه پس زما په وګونو کې په کال 1301 کې د برتانیې په افغانستان لومبۍ حمله کې د برتانیې د زرګونو قتل شوو فوجیانو بوګنونکي او یرندونکي اوازونه کړنګېدل شروع شول. مضمون لیکي چې د امریکای د حملې نه لږې ورځې پس زیات امریکایان افغانستان نه د وتو په حق کې وو او دوی په عراق کې د سر دوباره ودانۍ په کارونو کې برخه اخیستل غوښتل. خو برطانیې افغانستان کې د پاتې کېدو ضد کولو. د برتانیې د هغه وخت وزیر اعظم ټونی بلیر خو خپل یو زنانه وزیره کلیر شارټ افغانستان ته هم ولیږلا چې دغه ته د ډوډۍ کرونده ختمه کړي. خو کلیر شارټ چې کوم اقدامات وکړل د هغو د لاسه د ډوډۍ کرونده د شپږو صوبو په ځای اتیشتو صوبو کې شروع شوه او د کوکنارو آمدن نه یوازې دوو اربو دیرش کروڑو ډالرو ته ورسېدو، بلکې د برتانیې د جرنیل د ډیوډ ریچرډ د پښتنو په هلمند صوبه کې د خلکو د زړونو ګټلو د منصوبې د ناکامه کېدو په نتیجه کې هلمند کې 1745 برطانوي فوجیان ووژل شول. د برتانیې د هغه وخت وزیر اعظم ګارډن براون ځان له د حیا ورکولو تر مخکې بیان ورکو چې د برطانیې فوجیانو برطانیې کې د امن ساتلو په خاطر په هلمند کې خپل سرونه قربان کړل. سایمن جنکنز دی ګارډین کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې د فوجي مهماتو د نامتو تجزیه نگار جنرل سر روپرت دخلی لیکلی دی چې د امریکې او د برطانیې فوجونو په افغانستان کې هیڅ حاصل نکل. د خپل کتاب دی یوټیلیټی اف فورس کې لیکلی دی چې د نوې زمانې فوجونه د ورانکارو یا د یاغیانو په مخنیوي کې بیخي ناکام شوي دي. البته دی فوجونو د افغانستان نواخل تر لیبیا پورې ټوله مشرقي وسطا سیمه کې یو لویه تباهي خوراکا او د سیمې ډیر ملکونه لاندې باندې برباد او لوټی لوټی کړل.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
تاسو د وایس اف امریکا دی واخ خبرې خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه کې. د پاکستان خارجه وزیر ته مسرګنده کړی دا چې د استنبول عمل سره به د افغانستان د امن په لړ کې شوی دوه تړون سره مرسته وشي. د پاکستان سرکاري ریډیو سټیشن تر مخه خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې یو پر امنه او باثباته افغانستان د پاکستان په مفاد کې دی او هغه د افغانستان خپل همسیال محمد حنیف اثمر سره نن د اتوار په ورځ په ټلیفون خبري هم کړې دي او په دغه خبرو کې هم ویلي دي چې په سیمه او د افغانستان د امن د هڅو په لړ کې پاکستان د دوی سره ملګری دی. د افغانستان د امن په لړ کې د پاکستان سفارتي، سیاسي او اخلاقي ملاتړ په لړ کې افغان خارجه وزیر د شاه محمود قریشي او د پاکستانی حکومت مننه کړي او دوه مشرانو په دې هم رضا ښودلې ده چې په استنبول کانفرنس کې به یو بل سره ویني. شاه محمود قریشي افغان همسیال ته د استنبول کانفرنس نه پس اسلام آباد ته د راتلو بلنه هم ورکړې ده. د دې پرمختګ په حواله سره سیړنکاران وایي چې د افغانستان د امن په عمل کې تر ټولو لوی خنډ ده چې طالبان به څنګه په دغه استنبول کانفرنس کې برخه اغستو لپاره آماده کړی شي. د ډیوه خبریال ارشد حسین په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ راکړي.
د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د اتوار پر ورځ دوبه کې د خپل پاکستانی هم منصب شاه محمود قریشي سره د ټلیفون د لارې خبرې اترې کړې دي. بلخ خارجه وزیرانو افغان امن عمل کې تر دې دمه مخې ته پراغلي پرمختګ هم خبرې کړې او د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې پاکستان به د افغانستان د پرامن او باثباته هیواد د جوړولو لپاره د مصالحت خپل همکاري جاري ساتي. د خبر تر مخه خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی وینا وا چې یو پرامن او مستحکم افغانستان د پاکستان په مفادو کې دی او پاکستان په افغانستان کې د تشدد درا کومولو خواهش لري. قریشی دا هم ویلي چې پاکستان د افغانستان په ګډون سیمه کې د امن لپاره د روانو هڅو شراکت دار دی. خاغلی قریشی تما سرګند کړي چې په افغانستان کې د تلپاتې امن په کوششونو کې د استنبول پروسه به د دوه د تړون نتیجه خیز جوړولو کې مرستندوی ثابت شي. د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی ترکیه به د اپریل په 23 نیټه د افغان امن عمل په اړه د لسورزنی کانفرنس کوربتوب کوي چې پکې به د افغان حکومت، امریکا، ملګرو ملتونو او د قطر استازي هم شامل وي. په دغه غونډه کې افغان طالبانو د ګډون نه انکار کړی دی. د افغان چارو سیړنکار او خبريال طاهر خان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي مشکل هم دا دی چې څنګه افغان طالبان د استنبول په غونډه کې ګډون کولو ته راضي کړي شي. امریکا هم د ترکیه کانفرنس ته اهمیت ورکوي او ځنې افغان رسینه د استنبول کانفرنس د بون کانفرنس دویمه برخه بولی.
تاسو ګورئ د حنیف اتمر او د پاکستان د خارجه وزیر دنن ملاقات تاسو ګورئ نو پخې کې د استنبول کانفرنس ترکی کانفرنس هغه مهم موضوع وا او دواړو دغه کامیابی باندې اتفاق هم کړی دی. ټول دا غواړي چې طالبان د ګډونو کې طالبان دا کانفرنس تاسو کله دی باضابطه اعلان وشو د تاریخونو نو هغه وخت ویل شو چې دا کانفرنس به د طالبانو او د افغانستان د حکومت مابین وي. نو چې یو فرق پکې نه وي یا انکار وکړي یا ورنشي نو بیا هو کانفرنس انکار نه شي اوم نشي او که کېږي نو چې یو لوی فرق پکې نه وي څوک چې دا وخت جنگ کوي نو بیا خو د کانفرنس اهمیت نشته. نو د پاکستان له دا خواهش وي د ترکیې به وي او پاکستان مبغوانی که دا کانفرنس شي.
هم دا راز دا افغان چارو یو بل سیړنکار او وتل خبریال رحیم الله یوسفزی وایس اف امریکا ډیوا ته وای د اپریل په سلی رښتا منیټه کې دونکو د استنبول غونډې د کامیابی لپاره ډېرې هلې ځلې روانې دي. خوای چې افغان طالبان په دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کوي.
پاکستان خو لګیا دی طالبان سره په دغه ټکی دی دا اوس د افغانستان او پاکستان د حکومت چارواکو چې کوم یو بل سره خبرې کوي هم دې په حق لګیږي. شامه مسکو ریشي چې
د افغانستان د خارجه چارو وزیر حنیف اتمر د افغان امن عمل د پایلو ډک جوړولو لپاره د پاکستان د پرله پسې سفارتي سیاسي او اخلاقي مرستو ستاینه کړې او دواړه خارجه وزیرانو په استنبول کې د یو بل سره په لیدو کتو هم اتفاق کړی دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی حنیف اتمر ته د استنبول د غونډې وروسته اسلام آباد ته د راتګ بلنه هم ورکړې ده.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا دی خبرې خپرونه ده. هندستان او افغانستان د امریکا د فوجانو د وټلو په سر خبرې کړې دي. د افغانستان د بارانو چارو وزارت لخوا خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې خارجه وزیر حنیف اتمر د خپل هندي سیال جیشنکر سره په ټلیفون خبرې کړې دي او په دې خبرو کې تر ډیره په سیمه کې په روان وضعیت د سولې په خبرو او د افغانستان نه د بارانو فوجونو د وټلو په سر خبرې شوې دي. جیشنکر ویلي چې دوی د افغانستان د سولې د روان عمل مکمل ملاتړ کوي او تملری چې مذاکرات افغان جګړې ته د پای ټکی کیږي. بلخو د افغانستان صدر په ارکی وی امنیتی غونډې ته د وینا په موقع د امریکایي ځواکونو د وټلو اعلان ته په اشاره سره ویل دي چې په موجوده تاریخ کې په لاول ځل د افغانستان د پاره تر ټولو غوره فرصت برابر شوه. موږ د دوو کلونو راهسې د ورځې ته مکمل تیاری لرو او د هغوی د وټلو د پاره مو هر اړخیزه پلان برابر کړی دی. ملخوا خاغلی حکمتیار هم د طالبانو نه غوښتلی دي چې د امن د مذاکراتو نه دي ځان نه وباسي او د افغانستان د کړکیچ هوارولو لپاره د خبرې جاری وساتي. د دې خبريال حکمل روان په تفصيلي ریپورت راکړي.
افغان ولسمشر اشرف غني پر کې وی منیتی غونټي ته دی وینا پر محل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو دی وټلو اعلان ته په اشاره ویلي په معاصر تاریخ کې په لومړي ځل د افغانستان لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر شوی. موږ له دوه کلونو راهیسې دی ورځې ته بشپړ چمتووالی لرو او د هغوی دی وټلو لپاره مو هر اړخیزه پلان برابر کړی. د ارګ خبر پانه کې راغلي جمهور رئیس له افغانستان سره د سیمې هیوادونو دی اړیکې دی بیا کتن ته شری ویلند دی پاکستان لپاره دی تصمیم ورځ د کوزمو هیواد نارام او د دوی هیواد به هم نارام او یو کوزمو حسین غواړي دوی به هم هوسا شي. ولسمشر غونډي هیوادونه ته په اشاره ویلي دی دوستي او دښمنه انتخاب دی دوی په لاس کې دا دی دوستي په صورت کې افغانستان تیار دی چې د سیمې او نړۍ هیوادونو دی همکاري په زیاتوالي کې ل پاکستان سره همکاري وکړي. دی ارګ خبر پانه کې دی ولسمشر لکول ویل شوی ک طالبان په دې چوکاټ کې سوله کوي مونګ ریګورته پرانیستي او له هغه پرته بل هر انتخاب دی جګړې دی دوام لپاره دی طالبانو پلماده. دی خبرو سره هم مهاله هندي افغان لوري دی امریکایي سرتیرو پر وټلو خبري کړي دي. دی بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې دی بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر له خپل هندي سیال جیشنکر سره ټلیفوني خبري کړي دي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې تر ډیره په سیمه کې پر روان وضعیت د سولې پر خبرو او د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو خبرې شوې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر شنکر ویلي چې دوی د افغانستان د سولې د روان بهیر بشپړ ملاتړ دي او تمه لري چې مذاکرات افغان جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د سیاسي چارو کتونکی فضل رحمان اوریا وایي بین الافغاني ستونزې، جنگ، جګړې او تاوتریخوالی باید د بین الافغاني مذاکراتو پر بنسټ باندې حل او طالبان پر اتلونکي کې د افغانانو سازمانونو افراد او اشخاصو سره خبرې پیل کړي. هغه وویل
بین الافغاني ستونزې، جنگ، جګړې او تاوتریخوالی باید د بین الافغاني مذاکراتو پر بنسټ باندې حل سی او طالبانو پراتونکو کې د افغانانو له مختلفو حزبونو، سازمانونو، افرادو، اشخاصو سره پلې خبرې پایل کی.
له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تازه خبرګون کې تیر ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلې د بهرنۍ ځواکونو د وتلو ځنډیدل د افغانستان د روان کړکیچ په هواري کې مرسته نه کوي. نوموړي کابل کې یوې خبري غونډې ته پر طالبانو هم غږ کړی چې د سولې له مذاکراتو سره پریکون و نه کړي. حکمتیار وویل
کسولته د رسیدو اراده لري او یا د جنگ دوام ته ځان اړ او مجبور کړي په دوالو صورتونو کې نه باید د مذاکراتو سره خپل مقاطعه اعلان کړي. تاسو له امریکایانو سره چې څه کوي خوښم، خو له افغانانو سره باید د مذاکراتو نه مقاطعه ونه کړي. اوس تاسو چې مذاکرات لري افغانانو سره لري، نه له امریکایانو.
په ورته مهال دی افغانستان دی بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر په کابل کې دی امریکا سفارت له شزدفی راسویل سره دی بهرنۍ ځواکونو لوتلو وروسته له افغانستان سره دی امریکا دی همکاري پر دوام کتر کې دی سولې دی خبرو دی استانبول ناس دی او دی افغانستان او سیمه هیوادونو ترمنځ دی همکاري په اړه خبرې کړې. حکمل صدات دی وریډیو افغانستان
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
تاسو د وایس اف امریکا دی واخ خبرې خبرونه ته غوږی. د پیښور پولیس د توهینې عدالت نوټس نه پس د عدالت په حکم د پاکستان اسلام آباد، لاهور او نورو ښارونو کې اتم مارچ باندې شوی عورت مارچ کوونکو او د دې مارچ منتظمینو پر ضد مقدمه درج کړې ده. خو د پولیسو خصوصي کمیټې هم په دې لړ کې جوړه کړې شوې ده چې آیا دا د پیښور پولیس دایره کار کېشته چې بل ښار کې شوی پیښې تحقیقات وکړي. بلخوا د ښځو حقونو د پاره فعالین وای د افسوس خبره ده چې دغه ادارې د ښځو حقونو تحفظ په ځای دا قسمه کاروایانې کوي. د دې خبریاله صادق قاسم شاپې تفصیلي رپورټ راکوي.
د پیښور پولیس یو مطبوعاتي بیان تر مخه پیښور پولیس ته یو وکیل ابرار حسین لاهور، کراچۍ، اسلام آباد او نورو ښارونو کې په اتم مارچ په عورت مارچ کې برخه اغوستونکو خلاف ورکړی خواست باندې د پیښور اډیشنل ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج سید شوکت علی شاه په حکم د دغه مارچ تنظیم کوونکو او شرکت کوونکو خلاف مقدمه درج کړې ده. عدالت په حکم دغه مقدمه هله درج شوه چې کله پخپل د پولیس چارواکو پر ضد عدالت توهین عدالت کاروایی کولو نوټیفیکیشن جاری کړو. د پولیس وینا ده چې داسې قسمه عورت ماج غونډه په خبر کې نه ده شوی او بیا هم عدالت په حکم دغه مقدمه درج کړې شوې ده او اوس د تحقیقات لپاره اس اس پی انویسټیګیشن په مشرۍ کې یو خصوصي کمیټې هم جوړه شوې چې دا معلومه کړي شي چې په خبر نه یو هم خزي د عورت ماج کې شرکت هم نو کړي او دا پیخه هم نور خاړنو کې شوې ده. نو آیا په خبر پولیس په دایره کار کې داشته چې پولیس یو بل خار کې شوی پیخې تحقیقات وکړي؟
د پیښور پولیس څخه قسمه مقدمه درج کړې ده او دغه کمیټې به څه قسمه تحقیقات کوي په دې هکله چې کړي د پیښور پولیس اعلی چارواکو سره د رابطې کوشش وشو خو هغه یې څه جواب ورنه کړلو.
په دې مقدمه درج کولو او په دې بیان باندې د ښځو حقوقو لپاره فعالان وای پولیس او عدالتونه د ښځو آئینی حقوق تحفظ په ځای داسې مقدمه او داسې تحقیقات کوي دا د افسوس خبره ده. پیښور کې د اورت فاونډیشن ریجنل مینیجر او د ښځو حقوقو لپاره فعال سایما منیر وای حکومتي ادارې د پرتشدد احتجاج کوونکو پر ضد خو بے بس اخکاری خو چرته د خزو پر امن احتجاجونه وي یا نور داسې څوک کمزوري ډلې وي نو بیا داسې ادارې د هغوی پر ضد متحرک شي او دا د افسوس خبره ده.
په کار خدا و چې کله سشن جج سے خدا فیصلہ کولا نو دا آئین آرٹیکل ستاولا انیس خو بھائی ویلیو کا نا سولہ بھائی چتا سو پورا من پروسیشن احتجاج جلوس جلسہ بالکل قبل شے انیس وئی چدا اظہار رائے آزادی استا سو بنیادی حق تھے اس کو سولہ اور انیس تو گورے اور بیا عورت مارچ تو گورے مجھے خوب دین و پورے گا ماں جدے کے غیر قانونی سب مسئلہ وا مسئلہ دگا دا چھ کل دل تلا ملک چھ دہشت گردان یا ایکسٹریمسٹ یا دی کلک خلق چدی نو دا ملک بندی نو آگا ٹائم چدی اس نشتہ حکومت اس خپل حق دا پارا بہار ہوئے نو دا ہر سیتے
تو حکومتی گوند پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا اسمبلی کې غړي عائشہ بانو هم وای دغه قسمه تضادات نه ډک سوچ درون کې غړي خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم شته چرته داسې قسمه د عورت مارچ کوونکو خلاف صد وکا لوړاندې قرارداد هم راوړل شوی و. هغه وای مدني ټولنې د ښځو حقوقو او د قانون سازي لپاره کومې هلې ځلې کوي خلکو ته هغه نه دی هیرول پکار.
د سیول سوسایټیز د نور چې څومره هم ونیبل سیګمنټ دي د سیسمګه معاشري کې د سې کم غړي چې کم ته حقوق نه ملاويږي نو هغه حقوق ته پاره ہمیشہ دی آواز اچت کرے دے ایز ممبر پروونشل اسمبلی زمونگا استاسو آغا پولیس دے کا آغا جوڈیشری دا چھ سمر ہم زمونگا انسٹیٹیوشن زمونگا سمر ہم اداری دی ما پا خیال کی زمونگا فوکس چھ کم دے آغا دا ویمن رائٹس پروٹیکشن دا پارا دے او ماغا رائٹس چھ کم زمونگا آئین را کرے دے او ماغا رائٹس چھ کم مونگا تا اسلام را کرے دے.
پا دے مسئلے دا خزو حکون لپارا فعال وکیل مہوش محب کاکا خیل وی دا عورت مارچ کون کو خلاف ورکرل شوی خواس کی ویل شوی چھ خزو پا دغا احتجاج کی د اسلام توهین کړی دی خو هغه وی خزو ته د خپل حقوقونو لپاره اواز پورته کولو او د غونډه کولو اجازه شته.
Being a woman rights activist, the blasphemous content chukam ze khabar arashi ne bilkul da gamungam chukam de mungu ade nikegi ho mostly khaz chukam de agai da khpal rights ta para rozi agai khpal rights ta para khabar kai
da khaz hukun la para faalan afsos kawi chi islam o pakistan ke khaz ta warkali shiwi hukun tahafuz kawlo pazaik da qanun o insaf idari da khaz gund pazad da si gamun akhli چې پاکستان کې د ښځو حقوقو لپاره مبارزه کوونکو لپاره حالات نور هم ناسازګار کولی شي. صادق قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 50 00 03.
راندې کوو سیوه اداریه. دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
د شمالي بحري اوقیانوس تنظیم نیټو یو دفاعي اتحاد دی. په دې کې دیرش ملکونه شامل دي او تقریبا د یو عرب خلکو نمائندګي کوي. دا ملکونه په خپله خوخه په دې اتحاد کې شامل شوي دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ورځو کې برسلز کې د نیټو په هډ کوارټر کې خپل یو تقریر کې ویلي دي چې د نیټو غړي ملکونه خپلو کې د جمهوریت آزادۍ په ډاډه زړه د خپلې خبرې کولو او د قاعدو او ضابطو په بنیاد د قائم یو بین الاقوامي نظام د خپلو شریکو اقدارو په وجه یو موټی شوي دي چې دا خبره یقیني کړي چې ملکونه خپلو کې په اتفاق کولو په امنناک ډول وړاندې مزل کولی شي. دوی چې امریکا د نیټو ټینګه مرسته کوي. د نیټو د پاره امریکې سره یو فراخه ایجنډا ده او هغه دا چې دا خبره یقیني کړو چې دا اتحاد چې څومره د تیرو 15 او 1 کالو راځي خه مضبوط او اثرناک را روان دي نو چې هم دغه شان راتلونکو 15 او 1 کالو کې هم مضبوط او اثرناک پاتې شي. خاغلی بلینکن وی امریکې په ښه اراده کړی ده چې خپل اتحادونه به بیا د سره تازه کړو، خپل ملګري به را بیدارو او امریکا د دې کار شروع د نیټو نه کوي. کله چې مونږه په خپل ټولو کشالو نظر وکړو چې یو ملک په هیڅ زمون په وړاندې پرتی دي او زمون د خلکو په ژوند اثرات پرې باسي، نو مونږ په دې نتیجه رسو چې په دې کشالو کې یو کشاله هم داسې نشته چې د امریکې په شمول یو ملک په یوازې ځان تابع وکړي. زمون دې مسلو سره ډېر نږدې تعلق دی چې پکې چاپیریال کې د بدلون راتلو، د سایبر د مد او د عامرانه حکومتونو د راپورته کېدو مسلې شامل دي. مونږ په شریکه دې مسلو ته ورته غاړه وتو کې غرضیان یو او دا کار هم د نیټو غوندې فوجي اتحاد کولی شي. خاغری بلینکن د خپل تقریر په اخر کې وی چې زموږ مقصد اوس دا خبره یقیني کول دي چې نیټو د نن ورځې مسلو ته د مخکېدو لپاره پوره مضبوطه کو او همدا د کال 2023 پورې د ایجنډي مرکزی نقطه ده. مونږ دلته په دې ایجنډا د نیټو لوی سکتر جنس ټوټنبرګ او نورو اتحادیانو سره جفت همکاري کول غواړو.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.